وعلیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخې مولا حسن اخون وویل چې هیڅوک به پرې نه شي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تر رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې یو شمیر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ آتا ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشته 4,200 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړی چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلی چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو 14 کې وبش پولیسو ته مرشوب لا واغوشته. د شغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک د شخصي ماين په دې 14 کې 15 پولیس وشل شوی او 22 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا وشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاور د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وری دوله عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې چیرې شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوټل او د غراز د سیاه کوسمه چې له مرکز سیروس کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالیو وسلوي د واوري د وری دوله عمله باندې شوې دي. شاغلی زعیم وویل چې سیمته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د دوه لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وايي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کاروانګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په خاچو په دشتو کې واښو او اوبه وشې نسته.
وښنه زه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې وښ لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایی په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنې هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لاره ولیدل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په چیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په راپور کې دا وضعیت د اقلیمی بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیر ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت ځپلې دي په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي جزئیات امید ظاهر مل پراپور
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وای دا هیواد د دریم پر لپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتلا تر ټولو سخت بلل دی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر پرون په دی اړه خبر کړی راپور کې روان وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمی بدلون پایله بلل دی د اوچاله قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتلا یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 خودل شوې ده د سازمان ویلي د اقلیمی بدلون لامل د دې هواد کرنا او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوی دي په دې راپور کې یادونه شوی چې اقلیمی بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنی سکتور کړي او د سلور د شو ولایتونو له ډلې په دې شو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګول لري د اوچال قوله د اوبو هم د کموالی د افغانستان په شمال لویدیز او جنوبي سیمو کې 15 او 10 سلنه زیاتې هغه کرنی زمو کې چې په دختو کې آبادی وي اغیزمن کړي او ترڅنګ د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بلل یو لیکي ته د هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتي اساتیاو ته لاسرسی نه لري او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلې اوس مال د افغانستان اقتصاد چلوې برخې په کارنه او مالداري ولاړ دي د وچکالۍ لامل د بدو پایلو انتظار باسي هغه څه چې د دې هیواد وګړو په خوراکي خوندیتوب هم شوار اغیز لري په همدې حال کې یو شمیر کاروانګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کاروندي ونه کړی او څاروي هم وو پلوري او یا هم لمنځه تللي د فرا اوسیدونکو محمد ابراهیم وای وړاندې لسل سر ډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلو ته راخته شوی
د شنو وشته وچکالی د پدشتو شې نهسته په پخچو پدشتو کې واښو او وباو شې نهسته نو موږ اوس بیخ په سخت حالت کې
ترزګان اوسیدونکو کمال الدین بیا وای اورختونه و نشول او دوبو د کمیل عمل نشي کولای ډیر کښت وکړي
اوس نه څنګه وکم چې نو بسته نه په بر نه د برمی واښلارم د برمی واښلارم چې دغه ته په دشتو کې مزک لرم دا د تور ولاره ده تلاش یو ولستنا یا لپسیری
دا په سال کې چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو پراختیای پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل وچکالی سیلابونه شدید تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورستر بل ډیریږي چې د دې هیواد په کرنی اقتصاد او امنیت کې اغیز کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي د شاغلی فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو لښنون کې اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د شاغلی فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو به تر معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لاره او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لاره دغه سازمان دي شوې دي نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی یاد فضل الرحمن هم چرون دي هغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څو کې چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
مستاسې منظور راسخ صاحب دا دی چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیرته تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوي شي. ولې ټي ټي پی تاسو ته به تر معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگېدلې دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه دا څورته وي دی او تعهد خلق دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګورې نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اته د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د زپولو او د پښتنو د ترقې د پرمختګ مخنیوي دوی کړی دی.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل.
دا ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د افغانستان امریکای په هنتون په د هیواد کې افغان محصولانو په ځانګړي ډول شوسو اونجرو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغوز د کونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدل چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هنتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لته باندې دوه کال تر دې وروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي په هنتون خبر ورکړی چې افغان محصولانو په ځانګړي توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه په هنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټوئیټر کې د یوې اعلامیه په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه په هنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغوز د کونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغوز د کونکو لپاره دی چې په افغانستان کې د نننه ژوند کوي. کته هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده اون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي په هنتون دغه اقدام لشبګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو انجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا خوانځي او تل تک څخه منه شوی دی. د کابل ښار دی ویلې سیس د کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او په هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلې حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي په هنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په وسنۍ او شرایطو کې دا د هر انجلې لپاره یو وړ نه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه کته هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو هنځي او په هنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان انجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نری باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال پاگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلتلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولي او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځې راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بیلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقوق ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړي ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د دې په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امرو بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورنو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې یو سل دولس زره زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته څلوېښت زرو زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې لس زره په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباط سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په ونی میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلې عبد الصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر سجر کورونه جوړ کړي.
په اسلامي امارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوږې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ۵۵ میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنې کې ووبش پولیسو ته مرشوب لا اوښتېده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې پنځه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا اوښتي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروانګړي چاودنه شوي چې په کې پنځه تنان وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس دوه خبر پښتونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دینو پولیس والو
چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې پنځه کسان شهدا دي. دې سره سره هلته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولنس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړ او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمیر د 50 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د خار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوټ سیمه د خار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخاور ملکان، د امنیتي کمیټې وغړي، د پولیسو ضد کارکونکي، د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کوم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوی و. دین روستو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرا په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ باروت وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوس ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخي په راپور کې واوري.
د خوز د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوز خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روډیتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت شته چې مواد کمزوري دي، مواد نه به تر راسي. ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشته چې ابیدیا طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي پوپې دي چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې د نشترسه دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورره چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مکته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اوري دوی کار وی کلا دوا پکټه ګلې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوړ را پویر کی یو ګلې ویر کیندا ایسوب لای
بلوري ته د خوځ د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستونز یو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیایي سکتور سره مرسته کوي د ډېر پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچر اوتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوز کې په کافی اندازه ډاکټرانو او روغتیایي کارکون کېشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې